داخل افغانستان اجرا میشه و آخر میندازنش به گردن طالب. و یک تعداد افراد احساساتی هم احساس میکنن که هیچ دخالتی هم در این کار نداشتن، میگن که خب جهاد شد، چنین شد، چنان شد، در حالی که خبر ندارن که تیشه به ریشه خود و تیشه به ریشه اسلام میزنن. اما در کل هدف اصلی دشمنان مردم افغانستان از هدف قرار دادن مکانهای تحصیلی این هست که جامعه ما را فقط عقیم بکنن و جامعه ما را ناتوان بکنن.
کور ودن دیر مننه ده پانتون استاد شغله حمید عزیزی او ده تولنیز علوم و محقق شغله جاوید احمد چپه ده خبروانه که مگردون وکر قدر منو آوریدون که ترشناس مالان ده خبروانه دوام داری در ایخ پروانی پا دوام که هم لمش سره اوسی اوست خبرون و نوبته لملای در افغانستان خبرون رحمت الله افغان بندی کوی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی اجرایی ریاست وایي افغان ولسمشر او اجرایی رئیس به په راتلونکې ناسته کې د سیاسي هوکړه لیک په پلي کېدو او په اړه یې نهایي پرېکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي. او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو قاچاقونکو په تورې څلوېښت کسه نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. اجرایی ریاست وایي افغان ولسمشر او اجرایی رئیس به په راتلونکې ناسته کې د سیاسي هوکړه لیک په لیکېدو په اړه نهایي پرېکړه وکړي. که څه هم د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کتنې دقیقه نیټه په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې یاده ناسته به په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
همدغه ډول بحثون نور مطرح سه او موږ د ټولو بحثون نهایي نتیجې ترلاسه کړو. په ټوله کې د سیاسي هوکړه لیک تطبیق د هغه اساسي مسله مهمه مسله چې سیاسي هوکړه لیک تطبیق سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ سره هم ولیدل. د افغانستان اجرایی رئیس د پنجشنبې ناستې په اړه په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې په دغه ناسته کې د ملي والي حکومت د سیاسي پایلو ټینګار باندې ټینګار کړی. دغه لیدنې وروسته له هغه کېږي چې اجرایی رئیس د سیاسي هوکړه لیک د نه عملي کېدو په اړه په افغان ولسمشر باندې انتقادونه وکړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنی سره له دې چې د جانیخیل ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي، خو وایي دغلته په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي.
مونږ هلته په جانیخیل کې حضور لرو، عملیات روانه دی او داسې جانیخیل سقوط کړی دا نمونو ولی تعدیدات رامنس سویده مون پدی حال زده کیوسی تعدیدات دمانزی یوسو.
تر دې وړاندې بیا د پکتیا سیمیزو چارواکو ویلي وو چې دغه ولسوالۍ تیره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده. طالب وین ذبیح الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګون امنیتي ځواکونو ته مرژوب لاړولې او زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو د قاچاق په تورې څلوېښت کسه نیولې دي. د دغه مرکز له خوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد کسان د روان کال د اسد میاشتې په جریان کې د دیرسو قضیو په تړاو د پولیسو لخوا نیول سوي دي او وروسته عدلي مرکز ته انتقال سوي دي. خبر پاڼه وایي په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی وګړی هم شامل دی. له نیول شویو کسانو په زیات اندازه هیروین، تریاک، الکولي مشروبات هم ترلاسه سوي. دا په داسې حال کې ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال د سرطان په میاشت کې هم اویس کسان د اتلسو قضیو په تور نیولی وو. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ترکیه جنگي الوتکو نن د سوریه په شمال کې هغه کوردي ځواکونه پناه شکړی چې امریکا یې ملاتړ کوي. په سوریه کې د بشري حقونو د تار لندن میشتر ډلوی د ترکیه هوایي بریدونه په امارنه کلی کې سوي دي. دغه کلی څو ورځې وړاندې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو لخوا نیول سوی و. د جرابلس ښار د پوځي شورا لخوا په یوې اعلامیه کې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو په حواله ویل سوي چې په دغو بریدونو کې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اعلامیه کې دا یو داسې خطرناک کار بل سوی چې د سیمې برخلیک ته ګواښ پېښولی سي. دا د جرابلس ښار جنوب ته په 8 کیلومتري کې پروت یو سرحدي کلی دی چې د اګست پر 15 نیټه د ترکیې په ملاتړ سوریه یاغیانو له داعش څخه ونیو. تر دې یو ورځ د مخه ترکی ټانکونه او نور زرهي وسایط د هغو عملیاتو د بیو برخې په توګه د سوریې تر پولې وروا وشتل چې له سرحدي سیمو څخه د اسلامي دولت ډلې د ایستو په هدف پیل شوی و. د دې عملیاتو یو بل هدف دا هم دی چې کوردي یاغیان د دغې سیمې نیولو ته پرې نږدي. ترکیه د کورد خلکو اتحاد یا وای پی جی ته خبرداری ورکړی چې له دې سیمې څخه ووځي. ترکیه دغه ډله د مناسبي کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یوه پراخه سوې څانګه ګڼي. سره له دې چې واشنگټن او مسکو په سوریه کې د جګړې د اوربند په اړه نوې موافقې ته نږدې سوي دي، خو په ژنیو کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو ډیپلوماتانو تر 2 ساعته خبرو وروسته هم کومه موافقه اعلان نه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې موافقې ته نږدې سوي خو د خبره تر هغه به د موافقه اعلان نه سي چې د سوریه د خلکو د اړتیاو پوره کولو په اړه پوره ډاډ ترلاسه نه سي. کیری په ژنیو کې خپل روسي سیال سره د سوریه په اړه تر خبرو وروسته په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل دوی موږ د یو تړون کولو لپاره تړون نه غواړو. موږ غواړو یو داسې څه وکړو چې موثر وي او د سوریه د خلکو لپاره کار وکړي، هغه څه چې سیمه له امن او باثباته کولی سي. او موږ دلته په ژنیو کې د یو میز شاته راولي چې یو سیاسي حل لار ورته ومومو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې په سوریه کې د اوربان بیا نافذېدو په برخه کې ډېرې لارې چارې روښانه سوي، خو لا هم ځینې کوچني مسایل شته چې باید حل سي. جان کیری وایي د دواړو هیوادونو استازي به لا هم په ژنیو کې پاتې سي څو په راتلونکو ورځو کې په دې اړه پاتې کارونه سرته ورسوي. د ایتالیا حکومت په غوښتنې کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو لپاره یو ورځ ملي ماتم نیسي. په زلزله کې چې شدت یې 6.2 درجې و، د رسمي شمیرو له مخې 201 تنه مړه او 388 تنه ټپیان شوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی به نن د ارکواتا دی ترونتو ښار چې یو له ډیرو ځپل شوو ښارونو دی د قربانیانو د جنازې په رسمي مراسمو کې برخه واخلي. د سلواک صدر اعظم روبرت فیکو یو ځل بیا پر اروپایي اتحادیه غږ وکړ چې پر روسیې اقتصادي بندیزونه ختم کړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې نوموړي روانه اونۍ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. سلواک اوس د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د دغې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. روبرت فیکو یو له هغو اروپایي مشرانو څخه دی چې پر روسیې د اقتصادي بندیزونو مخالف دی. پر روسیې اقتصادي بندیزونه هغه مهال ولګېدل چې مسکو په 2014 کال کې د اوکراین د کریمیا سیمه اشغال کړه. او په مسکو کې د یوې مطبعې په ګودام کې اور لګېدلی لشته لږ 14 تنه پکې مړه سوي دي. دا پېښه نن سهار وختي د روسیې د پلازمېنې په شمال ختیځه برخه کې سوې ده. چارواکي وایي 4 تنه چې سوځېدلي وو خو لا ژوندي وو روغتون ته یوړل سوه، او 12 تنه نور د پېښې له ځایه روغ رمټ ایستل سوي دي. د روسیې اتحتاس خبري اژانس د بیړنیو حالاتو د وزارت د سیمې څنګ په حواله ویلي چې چې کله اور وژونکو د ګودام دیوال ونړوه 14 تنه مړې او موندل. پولیس وایي شاید د پیش قربانیان ټول مهاجر کارګر وي. دا وتر د مال د افغانستان سیمه او نړۍ څو خبرونه مهم خبرونه. اوس به د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات اورو.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی دی. کابل نن ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه یا 3. هرات نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه شل. کندهار نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.4 ټیټه 21. غزنی نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 14. بامیان نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه 1. مزار شریف نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 21. جلال آباد نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 21. بدخشان کې نن اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه 3. او په ګردیز کې نن اسمان باراني د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
به هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنی. نن لسمه ده چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بنده کړي چې لکبل افغان سوداګرو باغدارانو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت تاوان اوښتی دی. د دې لارې د بندېدو له کبله له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو بهیر هم له خنډ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغان سوداګر وایي پاکستان عموما د افغانستان د میوو د صادراتو په فصل کې په یوه نه یوه پلمه د افغانستان د میوو د صادرېدو مخه نیسي او په دې وسیله افغانانو ته اقتصادي تاوان اړوي. پاکستان د سپین بولدک ویش وروسته له دې بند کړ چې یو شمېر احساساتي مظاهرچانو په ویش کې د پاکستان له لوري د دوستۍ پر نوم دروازه باندې برید وکړ او د هغې شیشې ماتې کړې. مظاهرچانو دغه راز د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. که څه هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلول د مظاهرچانو دا عمل وغنده خو پاکستان وایي چې باید له دغه هیواد رسما معذرت وغوښتل شي. افغان سفیر وایي د پاکستان بیرغ د افغانستان حکومت نه دی سوځولی چې معذرت وغواړي.
ساندن بیرق اشغال خواب کردم یک دیسترامی هست یک کار خوبی نشده که مستقن او را محکوم هم کردم به دلیل این که توقع داشتیم که بعد محکوم کردن همچه از عمل بازم ها نشد. معذرت خواستن مسئولیت پذیرفته عملی است، عملی که ناپسندیده است و قطعا نه در پالیسی و نه در اجراعات ما از همچو یک کار حمایه نشد. بله هازا معذرت کردن بجا.
د افغانستان اقتصاد ته نه یوازې د سپین بولدک لارې بندېدو زیان اړولی بلکې په کندز کې د الچین پل نړېدو هم له تاجکستان او د منځنۍ آسیا له څو نورو هیوادونو سره د افغانستان پر تجارتي راکړه ورکړه اغېز کړی دی. د الچین پل د ویجاړېدو له کبله د کندز ولایت سوداګرو او عامو خلکو په ځانګړي ډول تاوان کړی دی. په دغه ښار کې برېښنا پرچاو شوې او د جنسونو بیې لوړې شوې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په لغمان او هلمند کې هم پلونه ویجاړ کړي چې د خلکو مشکلات ورسره نور هم زیات شوي دي. آیا پر افغانستان او افغانانو اقتصادي فشار د نظامي فشار ترڅنګ یوه بله حربه ده؟ په دې ساعت کې پر دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان، مهمان محترم و محترم آقای خانجان الکوزای معاون اول هیئت مدیره ارتقای تجارت و صنایع افغانستان در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. الکوزای صاحب خوش آمدید. صاحب
زنده باشی، سلام خود عرض میکنیم بر کل دوستان، موفق باشین، زنده باشی.
تشکر. الکوزی صاحب، اول از این تاوانی که به تجارا و به مردم افغانستان رسیده سر از این یک ذره صحبت شود، چقدر تخمین میشه این ضررها؟
بله، به تاسف باید بگویم که امی مشکلات خو یک روز نیست. دمی 16 سال خصوصا امی مشکلات بسیار زیاد شده با آمدن قوای ایساف و ناتو در افغانستان و بعد از شکست سیستم طالبا. پاکستان یک قسم سیاست جدید در مقابل افغانستان گرفته، مثل که در طول 60 سال در مقابل هند داشتن و امکانات بسیار زیاد اقتصادی و ظرفیت های بسیار زیاد اقتصادی در بین هندوستان و پاکستان موجود بود، مگر اقتصاد قربانی سیاست بود در طول 60 سال در هندوستان و پاکستان. در 16 سال عین سیاست در مقابل ما متاسفانه گرفته شده و هر وقت از مجبوریت های ترانزیتی افغانستان وقتی که مشکلات سیاسی پیدا شوه سوء استفاده میشن و یارابندی میشه و آگاهانه یا غیر آگاهانه در اینجا از هر دو طرف البته گناهکار هستند و یک سلسله ایجنسی های استخباراتی در این دست داره. ما سالانه تقریبا در حدود 500 الی 600 میلیون دلار در مجموع از ترانزیت از رای پاکستان متضرر میشیم. یا دمرج میتیم یا جنس ما استاد میشه یا جنس ما خراب میشه. برای شما معلوم هستند که سالها سال حتی گوشت گنده شده را ما مجبور شدیم که گوشت و تخم مرغ در بندر کراچی در بحر فرتیم و به هزارها کانتینر ما در اوج خراب شده. اضافه از 4000 کانتینر حتی از وقتی استاد ربانی مرحوم شهید در او وقت حتی در اوج کراچی استاد شده او را از بین برده شدن و علی هیچیزم در او نمانده، تنها اسکلتش مانده. هر روز یا میگه که به این کانتینرهای تانه ببرین دمرج یا بیتن دمرجش پنج برابر کانتینر و جنس کانتینر شده. امی مشکلی که پیلن پیدا شده دمی طول 2016 و 2015 شما دیدین که چهار مراتبه در ترخمی نمی مشکل پیدا شده، سه مراتبه در ویش پیدا شده. این همی مسائل هستن که بدبختانه جدا نمی کنن پاکستان، یک رای بری پیدا نمی کنن، ما متضرر میشیم، پاکستان متضرر میشه،
علیکوزه سبو بخشه
ترانسپورت پاکستان.
یه مسئله داده چه زینی وی چه در دول مشکلات پا پلو که عموماً اغا وقت پیدا کیشه چه کل دی افغانستان دی میوی رسیدلی یا دی صادریدو وقتی، آیا دا ادا سمده؟
بدون د شک دا ایدا ډیره دقیقه ده او په زیاده او موږ اسناد لرو د دې چې هغه وخت چې موږ د میوي وختي پرزن دا وستا سګوري پروس کال هم دغه شانتي مسله پیدا شوله. کله چې موږ د میوي وخت خلاص شي هغه وخت کې دونه مشکلات نه وي. پروس کال پاکستان زموږ په میوه باندې تبیزی برخورد وکړو، فرزن موږ د یو ټن په مقابل کې 2000 کالدارې محصول ورکو، یو د می دا 2000 ته ورسولې، 2000 اخلی. د دې سره سره به هم لارې او دا مسائل دوی چې بندي دا واقعا یو تبیزی برخورد دا اوس منګه د ورځې د شپېتون تر اتیا کانټینر پورې انګور او خربوزي پاکستان ته انتقالو او دا الته ولاړې دي. زه تاسو ته دا ویل شم تاسو د خساري په ارتباط باندې ویل، دا خساره کاملا دیقان ته ده، کاملا باغدار ته ده، د افغانستان خلک زوريږي، په افغانستان کې خلک مجبوريږي چې کوکنار وکړي نور باغونو نه تیر شي، ځکه چې مارکیټ نه لري. موږ د کال 2 میلیونه ټنه په حضور کې موږ میوه او سبزی اضافه تولیدو چې دا باید خارج ته لاړ شي. دا ټوله ګندکیږي، دا ټوله د من نځي. یو کارټن انګور موږ په کوټه کې او په پیښور کې په 4000 کالدارې خرڅو، اما اوس یې موږ په 200 افغانۍ خرڅو یا په 200 کالدارې چې ګنده شو هلته خرڅو، خلک یې مالونه لاخلي. ته فکر وکړه د ورځې 10000 کارټنه موږ تیرو هغه طرف ته، دا 15 میلیونه د ورځې خالي، 15 میلیونه کالدارې موږ ته خالي د انګورو تاوان را رسیږي. دا چې موټر هم ودرېږي، دا چې ترانزیت پرزن زمونږ ګوره خلاف د قانون د WTO، دا خو یو ظلم دی، یو جهانی ظلم دی چې زمونږ سره کیږي. د څوک چې د بین المللي تجارتي سازمان غړیتوب ولري هغه حق نه لري چې یو ترانزیت کې په خپله خوښه باندې یو څه وکړي. دوی زمونږ مالونه ودرولي دي. اوس زمونږ تقریبا 1500 کانټینر غوړي، غذایی مواد او هغه د چرګانو غوښې هګۍ امخته ولاړې دي. دوی ولله جی ډي ورکړی ده چې دا باید په 2 ورځو کې د پاکستان خاوره عبور کړي. دوی په موږ باندې حکم کړی، اوس یې راله مال ودرولی دی. د ورځې $200 د یو ټرک زمونږ نه جریمه اخیستل کېږي. دا خو ټول هغه څه دي چې واقعا قصدن کېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. البته په دې مسله کې دوی نورې مسلې هم شته چې یو خو دا ده چې اوس چې افغانستان د نړیوال د سوداګرۍ د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی، ولې له دې لارې شکایت نه کوي؟ او بله پوښتنه هم دا ده چې ولې ځینې افغانان داسې پلمې په لاس ورکوي؟ مثلا د پاکستان بیرغ یې وسوځو او دوی ته یوه پلمه په لاس ورکړه، دا هم یو د پوښتنې وړ مسله ده. خو مخکې تر دې چې تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د تازه میوې د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجي نانای آغا هم همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. حاجي صاحب، تاسې ته مرکلی وایم که تاسې په مشخص ډول د سپین بولدک د لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته د اوښتو تاوانونو په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي، څه اټکل کوئ چې تخمیناً څومره تاوان به اوښتی وي؟
معلومه ده چې میوه چې ده ډېر وخت نه لري، خصوصا انګور چې وه په لغه هلته ولاړ وه، څلور ورځې اوبه ترې وبهېدلې، بیا مو راوړله په باغو کې مو بېرته پر دستو وغورځولی. او بعد چې موټران چې نیمۍ خراب وه نیمۍ سم وه، هغه مو بیا د کابل څخه تورخم پر لارې باندې ولېدل. ډېر تکلیفونه مصرفونه یو په دوه سولی، تکلیفونه ډېر وه. او دا په ترانزیت کې په جهان کې دا موضوع نشته چې د یو د دوو مملکتو تر مابین صادرات وارداتو ترانزیت موجود وي او هغه د یو مملکت په خپل سر باندې دا مخنیوی وکړي. دا د دواړو دولتو په تاوان دی. دا که زموږ په تاوان پخپله د پاکستان د حکومت هم په تاوان دی. هغه هم باید چرسو فکر ووایي، پر څه شي باندې که بیرق سوزل سوی که جنگ سویشی اگه دو شخصی سیاسی کار دی مرخ پا سیاست پر ارتباط نلرو تجارت پا سیاست پر ارتباط نلی تجارت چی دی عام دی تجارت مو دخپل سرما پا خپل سرمایه سرمدان نمو رو پا دو پاکستان پا حکومت کار لرو نه دا افغانستان پا حکومت کار لرو مر پا کارو با ایسو کار ون لری اگه خپل مادی و فصلون جو گوری تجارتی و پا ترانزیتی و اصنادون چی پا افغانستان و پاکستان کنزا سیوی جه دا یو باندې جوړی ده چې موږ ته جوړی هر کال په ورځ ورځ کال خو بیرغ نه وسوځل سوی ولی زموږ موټران څلور پنځه ورځې ولاړ وای.
بله
بله سلامت باشی.
خب به هر حال لحظه بعد بشنوندای عزیز ما موقع میتیم که نام تلفن کنن، مخصوصا کسایی که متضرر شدن، کسایی که سر راه منتظر ماندن، اگر اونا تلفن بکنن اونا وضعیت آخر به ما بگوین خوب میشه. خب آقای الکوزه، ای از طریق سازمان های بین المللی از مثلا که افغانستان عضو حضور داره، از اون طریق چرا سه به این موضوع شکایت نمیشه، رسیدگی نمیشه سه؟
بله، ما هم امی اعتراض داریم. روز اول امی موضوع را به جلالت ما رئیس جمهور افغانستان شخصا ما شریک کردیم و عرض کردیم که ما تعهد داریم که صادرات خود اضافه کنیم و به شورای عالی اقتصادی تعهد سپردیم، اما ای طور چیزا را که در مقابل ما می موانع پیدا میشه ما ای تعهد برآورده نمیتانیم. ما حتی به دنیا تعهد کردیم و علی افغانستان میرن در سازمان نای بیلوملی دوجه تعهد خود میکه که ما هم در بخش خودکفایی خود کار میکنیم، در بخش تولید داخلی خود. اگر این طور موانع باشه دنیا باید بفهمن که ما رم از مجبوریت های ما استفاده میشه و این مشکل پیدا میشن. علاوه از او رفتیم با وزیر صاحب تجارت و همچنان با سفیر صاحب با پاکستان در کابل رسما تجارت رفتن. ما خو اتاق مشترک داریم، ما چون نایب رئیسی اتاق تجارت مشترک هستیم، رفتیم دوجه امرای سپیر ملاقات کردیم، تاجره را بردیم و از پیشش خواهش کردیم که اینمی هر چیزی که شده ای را تاجر نکده، ما ای کار نکدیم و مامور دولت و پلیس هم ای کار نکدن که ما بریم یخن دولت بگیریم. این مردم عام دوجه بودن و یک هر چیزی که بودن در مابینش هر چیزی که هر کس کدن، ما از دولتم تقاضا میکنیم که اینمی کسی را پیدا کنه که کی ای کار کدن و ای خو یک حق مدنی هر کس است. با ما گفته نمیتانیم در دنیا، حتی در کشورهای غربی پیشرفته در امریکا این کارا میشن، مردم میخیزه بیرغا را در میتن و دیگه و دیگه.
بله.
در اون طرف هم
الکوزیسه افغان. بله، قسمی بله. که فعلا ما متوجه از این بله. موضوع میشیم یا تعقیب میکنیم، این موضوع بسیار یک موضوع عاجل و حاد روز است. ای باید دست رئیس جمهور یا صدر اعظم دستی که از طریق تلفن این مسئله را یک طرفه باید بکنن که ای خو بهانه که شما میگیرین یک بهانه بسیار ستیست، منتها مثلا میوه ها و بسیار چیزا ضایع میشه. ای به این سایه رئیس جمهور یا رئیس اجرایی این موضوع تعقیب شده تا که طرف مقابل که همسویشان باشه که از او تلفنی گپ بزنن و این موضوع را دست بندازن به این موضوع سه.
خب ما خود تقاضا کردیم شخصا از چون ما به نمایندگی از سکتور خصوصی در شورای عالی اقتصادی عضویت داریم و دولت به می خاطر ما را به نمایندگی برده که دوجا دو نفر تاجر و صنعتکار عضویت داره در بین جلسات وزیرا و ما مشکلات خود که پیدا میشه او را باید آنان دوجا طرح کنیم و ما ای را طرح کردیم با جلالت ما رئیس جمهور و کلی وزیرام دوجا بودن و او هدایت داد به وزارت خارجه و به چی ای که برای جمهورا صحبت میکنه یا برای جمهوری صدر اعظم او مربوط خودشان است. مگر تا جایی که ما میفهمیم فعلا مسئله نظامی هستند. ما برای شما به مسئولیت گفتم میتانیم که در ایجاد در خصوصا در بندر و در مسائل و در ترانزیت و در رابند کردن خود شخصا اردوی پاکستان رول داره، حکومت ملکی هیچ نوع رول نداره و نه کدام تعهدات. ما تعهدات به حکومت ملکی کردیم، به صدر اعظم کردیم، به رئیس جمهور کردیم، قانون ترانزیت با او امضا کردیم، به نظامی اش نکردیم. مگر این نظامی برای شما معلوم هستن که یک استقلالیت مطلق خود داره در پاکستان و هیچ نوع وصول که تا وصول خودش نباشه او را قبول نمیکنن. همینطورم گفته شد که در ایجا قماندان قلی اردو است یا هر قماندان نظامی که از اردو هستن او ممانعت میکنه. به امر او چی شده؟ به امر او حتی سفیر ما صحبت کردن و برشان همین مشکل گفتن و به اسپیش تقاضا کردن که حتی موتورا برای شما ضرر میبینن. امی جنسی که اکثر ما میاریم یک تعدادشان از پاکستان هستن، ما سالانه 250 میلیون دلار تنها از نسلی جنس میخریم که یک کمپانی پاکستان است و او کلشان شیر است، ماست است، آو است، جوس است، او کلش خراب میشه. امیرم برشان گفتن ما تصمیم میگیریم، و تا هنوز علی امروز تقریبا 11 روز میشه را بند هستن و چیز هستن. ما اجلات ما برای جمهورم تقاضا میکنیم که سختن برای جمهور و صدر اعظم پاکستان صحبت بکنن. مگر متاسفانه ایره برای شما گفته میتانیم که اینمی مسئله یک مسئله سیاسی هستن و بدبختانه که اینمی کشور پاکستان هر وقت حتی این مشکل با هندوستان داره. امی هندوستان علی با بنگلادیش که از پاکستان جدا شده، بنگلادیش علی فعلا در ظرف امی 40 سال یک کشور صنعتی شده. علت اساسی شی است که هندوستان به بنگلادیش ضرورت داره، بنگلادیش به هندوستان ضرورت داره. روابط اقتصادی شان در بینش نرمال است، مگر خود پاکستان و هندوستان روابط نداره. به می خاطر هر چیزی که سیاسی شوه ای به اقتصاد و به مردم ضرر میرسانه. ما امیدوار هستیم که هم کشور پاکستان هم کشور
خوردن. ډیر مننه. دا مسئله تاسو هم علی کوزای صاحب وویل، امدار اجی صاحب نانی آغا هم وویل چې همیشه دا پرابلم وی، همیشه دا مشکل وی، خصوصا کله چې میوی رسیدلی وی او د افغانستان صادرات ډیر وی چې باید صادرات وکړي، هغه وخت دا لاره بندیږي. نو حاجي صاحب نانی هغه، تاسې سوداګر کومه بله لاره نه ده سنجولې؟ یعنی بې له پاکستانه بله لاره نشته چې تاسې خپل مالونه خصوصا میوې به صادرې کړي؟ که چیرته د بسته‌بندۍ په برخه کې مو کار زیات کړی وای، په دې برخه کې پانګونه کړې وای، په ښه کیفیت مو میوې پاک کولی و خارج ته مو استولای، خصوصا دوبی او دغه چې لری هم ندی، د هوا لاري هم کېدی شي او د ایران لاري هم امکانات فکر کوم چې وي. په دې اړه مو کله فکر کړی دی؟
بله، و په دې اړه چې کوم ډیر څه کړنه کړی دی، ډیر تکلیفونه مخشلی، ډیر زموتونه مخشلی دی. د زموږ خپل سرمایه چې د پیلن چالو کوزي صاحب وویل، د محترم واقعیت وویل، زموږ سرمایه چې د پاکستان د کوټیداران څخه موږ سرمایه راوړو، قرضه ده، په هغه پیسو په مقابل کې بیرته هغه مال هغه جنس ورباروو. دا زموږ تاوان چې دی 50% دی، تاوان موږ په مقابل کې 100% دی، ځکه چې دوی زموږ سره پر هر موټر باندې تقریبا تر لاهوره پورې 1,00,000 کلدار یو کریا اخلي، 70,000 کلدار یو پاکستان کې محصول اخلي، 70,000 روپۍ 80,000 روپۍ چې کله زموږ مالونه هلته خرچې کمیشن باندې اخلي. یعنې پر یو موټر باندې 300,000 روپۍ د دوی مفاد دی. اوس د دوی ټوله موټران ولاړ دي، زموږ سرمایه ټوله د هغه ځای ده. دولت خو موږ ته کومه قرضه نه ده راکړې، کومه همکاري ده، دولت اوس تل موږ سره نشته. او موږ تجارت چې دی په افغانستان کې د صفر څخه شروع کړي دي، دلته نه پخوا او په دې کم یخچالي موټران و، نه یخچالي خونې وې، نه یې د بسته بندي ځایونه وې، نه کارتن بستی و. هغه زور سیستم دی زموږ کې، ټول کار په زاړه سیستم سره دی. دا باید موږ ته په دغه دنیا او پاسو د ایران په ایسه کې ایران هغه چابهار لار چې ده هغه د اوس په اله کېږي. زه دا فکر کوم چې دغه د پاکستان به سل په سل کې نقصي چې دا لار بنده شوله.
تاسې وایئ چې لا هم له زاړه سیستمه کار اخلئ، ولې دغه سیستم نه بدلوئ؟ حال دا ده چې نور بازارونه هم شته په پاکستان کې، به ستاسې میوه ارزان اخلي. مثلا چین هم شته چې زموږ بل ګاونډی دی، که د هوا له لارې هم ورولېږي هلته په لوړه بهیې ممکن ستاسې میوې خرڅېږي.
هوا د لارې څخه د اوا د لارې څخه موږ کوشش کړی دی. دلته تیارې چې دي ټوله شخصي دي. دلته کریا $1 پر یو کیلو باندې $1 کریا اخلي، هغه میوه $1 قیمت نه لري یو کیلو. او زمینی لارې چې خو مال ټول چې زموږ سرمایه د پاکستان څخه راوړو، دلته و پیل سرمایه چې موږ د پاکستان راوړو، موږ په هغه پیل د پروسس ځایونو جوړو، کارتن بس ځایونو جوړو، که میوې رانیسو د تیرو وایسو.
بله، در اینجا یک معلوم میشه که روی راه حل یک ذره صحبت بکنیم برای از این که مثال های مختلف موجود است. مثلا اوی ترکیه کسایی که توریست میاره به هر طیاره $6,000 تیل مفت میته، پیسه $6,000 یا $5,000 مفت میته. این دولت هم باید به این موضوع یک توجه بکنه. او خو به $1 گرفتن دیگه بیخی بیر صافی سو، خو پوسته نیست که، پاکت خط نیست که $1 بگیرن. خب به هر حال ما حالا وقت شنونده های عزیز ماست، نوبت از وار نخوریم به اصلاح خود ما و شما. شما رای تلفونه یک بار اعلان بکنم، 0799 203-547-822-755 شماره های داخلی ما هستک.
بله او د سکایپ لاره هم کولی شئ لمر سره تماسونی سی رادیو دات ازادی زمرت سکایپ پته دا او د افغان بیسی ماته سواتلش میره هم پیاد لري لش میره اوریدونکو پری پیغامونه راستولی دي لاندې خبرتیا ورسته به هم ستاسو ټلیفونونه وورو او هم ستاسو پیغامونه خبره کو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تاسیز مشغل آزادی رادیو آوری پا دیخ پروانه که ده افغانستان پا اقتصادی ستونزو خبری که و پا تیره بیا ده پاکستان للوری ده لارو ده بندی دول پا نتیجه که افغان سوداگرو تا ده مالی تاوانونو ده وشتو پا باب خبری که و ده افغانستان ده صنایع و تجارت ده خونو ده مدیریه پلاوی لمرای مرستیال شاغلی خانجان علی کوزای او د تازه میوه د سوداګرو د اتحادیه مشر حاجی دانه آغاز مشملمنه دي او وسم تصوریدون کو ته نو بهتر کو چی ټلیفون را وکي او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنی وکړي.
اسکایپ باندې
خبر اسکایپ لاري اوریدون کښته مهرباني
آقای نظر اسکایپ نیست ما هستم. سلام علیکم. سلام برای شما تقدیم. احترامات شنونده های محترم و میمانای عزیز عرض میکنم.
خوش آمدید.
سلامت باشین. من یک سوال تکراری که داریم چند بحث دیگه مطرح شده. من میخوایم نظر سیاستمدارا و دانشمندان را خواستیم در مورد این نظر سوال خود. حالا میخوایم نظر همین تجار ملی خودم داشته باشم در این مورد سوال خودم. یک تکرار اصلا از همین سوال ما مطرح میکنم آقای نظر. همین ما در این انگلستان که هستیم یا ما و شما همین ما که در اروپا هستیم از آن گوشه جهان باشه از افریقا در اینجا میوه میرسه بهترین میوه میوه فصلی در هر فصل سر بهترین میوه را میگیریم که از روی بحر میاد اینجا. حالا می افغانستان از نگاه حقوقی خوب یک دهلیز بحری از روی پاکستان بیخیق داره کمی میوه هیچ از طریق پاکستان نفروشته به اروپا برسانه. همین حق افغانستان در حالی که جامعه جهانی در افغانستان حضور داره در می حالت که نتونه از طریق سازمان ملل متحد همین حق خود بگیره، همین حق خود چی وقت به دست خواهد بیاره؟ همین آیا از همین حق باید همیشه محروم باشه یا چی کار کنه که همین حق خود به دست بیاره که ما هیچ همین میوه خود حاضر نباشیم که سر پاکستان بفروشیم تولیدات خود؟ چرا از روی بحری جای دیگه انتقال نتیمش؟ و دیگه ای که بدین دیگه ای که میتونه افغانستان داشته باشه چی است؟ ما خو یک اصل داریم برام سیاست اقتصادی و سیاست تجارتی. ما سر از بر اونا چی کنه میتونیم؟ اینقدر ضرر که اونا به ما میرسانن، خو اونام در برابر ما اینموس یک داد و ستود داره با ما. ما چی کنه میتونیم به اینا؟ نظرم این میمان محترم
بیره منن سرک صاحب بلا وردون که تلفون لاری لرو مهربانی کوی صاحب.
بله مهربانی صاحب.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی صاحب
بمینی او خلوص خ دک سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته بل خصوص سروان صاحب او نور صاحب ته وړاندې کوم څنګه چې نظر صاحب لطف او مرحمت وکړ چې موضوع د ورځې موضوع ده. نو زما زه خپل یو نظر لرم. نظر زما دا دی چې د لرو برو پښتنو څخه زما دا هیله ده چې په صلح آمیزه توګه باندې لاس یو کړي او لاره خلاصه کړي د پاکستان په دولت باندې فشار واچوي او دا لاره پرې خلاصه کړي، ځکه چې تجاران هم بیچارهګان په تاوان کې دي او همدارنګه کډوال هم په تاوان کې دي، ټول په تاوان کې دي. او ستاسو د میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې دا څنګه کېدای شي چې لر او بر پښتانه په صلح آمیزه توګه باندې
خبری وکی لطفا. بله سلام مهربانی.
سلام علیکم. سلام علیکم.
مهربانی که بخان سید
او خلی پختنه کری وای وای او خلی دا غاله دی وای کگره دو تویلی وای کم دای مسام دا سپاتی می غاله چی اگه وقت دی پا افغانستان که دی و دی انگلوسان سا دی غاب شروع سا پاکستان دا اومان دی شروع کری تروسا پوری پا هر شکل من دی من لمن دا اولی دی من دا اقتصاد دی من دا اولی دی من دا کاروبار دی من دا اولی من دا انسانان دا من دا اولی دغه وجه چې پاکستان سره مې کاتي لیکل ونیسي تر کاتي تصمیم وته ونیو چې کاتي ته انجینو ګوښه انجینو خپل ځخت دې زمکې لرو کله چې افغانان ته توضیح کو نو هر افغان څه دې نو ته دې دې بدلو ته شي خدمت استفسار کوم له خپل باندې کوم د کار کوم کی دولت کی کار نه لرم ته کوم ذکر کی خدمت کی زموږ د کار مخولان دی باندې پاکستان څنګه په لوی لاس باندې ځان ته اکثر پاکستان موږ د درته یو خبره کوي چې دلیخ کاله کی تباکو خو دی ما اندا یو نظر و
ډېره مننه. بل اوریدونکی هم لرو د اسکایپ لري، مهرباني کوئ صاحب.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام نور احمد جان، د چنه څخه تاسو سره په تماس
کې. مهرباني کوئ نور احمد صاحب، شته چې له چین څخه مو تماس نیولې ده. مخکې مو د چین یادونه وکړه چې انار خصوصا په کې ډیر ګران دي. مهرباني.
انار قیمت از د چین درست است؟
انار هم قیمت دي، انګور هم قیمت دي، هر څه د قیمت دي. دا اجا نانیا غاو خانجان الکوزی صاحب څخه د دې ما سلامونه او احترامات ته تقدیموم. ما خبره اصلا د پاکستان په اړه کې و، د پاکستان چې دی راي سو افغانستان په ګټو په دې باندې نه خوشاله کیږي، دی همیشه د افغانستان لپاره مشکلات جوړي. نو زما اصلي سوال دا و چې دی ولې نه غواړي چې نور دنیا کې د نورو ممالک سره دی هغه ترانزیټي لارې چې هغه دغه کې وستادي د چین لپاره لیرګاډي سیستم جوړ شوی دی، افغانستان کولای شي چې دلته چین ته صادرات وکړي دغه وکړي. نو دغه د افغانستان یو مجبوریت دی چې دوی همیشه د چین د لارې خپل صادرات واردات کوي، صادرات کوي، همیشه به دغه مشکلات. نو که چېرې دوی نوې لاره باندې فکر وکړي، پر یو نوی سیستم باندې فکر وکړي، کېدای شي د دغه مشکلات لپاره دی یو حل لار پیدا کړي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. او لښه مرغه د وړمه ورځ له چین څخه د لومړي ځل لپاره یو اورګاډی د افغانستان په لور را روان شو. البته د کارګو یا د بار اورګاډی دا به په 15 ورځو کې د افغانستان حیرتان بندر ته راورسېږي، او دا هم یو ښه زیری دی د سوداګرو لپاره هم چې له دې خو هم د افغانستان محصولات بار کې او چین ته ولېږي. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
بفهمه صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله
بله بله، مهرباني. لطفا که پوښتنه شا صاحب. مهرباني صاحب، سید د تورخم په ارتباط به هم زموږ ملمنه نظر څرګند کړي. سید، له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ملمنو ته ورشو. لومړی هم علي کوزی صاحب، تاسو د اوریدونکو پوښتنې واوریدي، مخکې تر دې چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایست، همدا د تورخم په ارتباط د اوریدونکو پوښتنه هم ده، او د ځینو نورو هم دا پوښتنه ده چې د افغان بي سي د 1300 شمېرې له لارې په دې اړه معلومات غوښتي دي. دوی وایي چې آیا وروسته له دې چې پاکستان ویزه جبري کړه او لازمي کړه، آیا په راکړه ورکړه باندې په تجارت باندې منفي اغېز کړی دی او کنه؟
بله، ډیر منفی اغیز کړی دی. مونږ خو خصوصا په د دوه صوبې د پاکستان چې دی، خیبر پښتونخوا او بلوچستان، دغه خلک چې د دواړو بارډرونو شاوخوا ته پراته دي، اقتصاد یې سره شریکو، د راکړه ورکړه حتی موټر یې سره شریکې اخیستلی دي، تجارت یې سره شریک. لکه څنګه چې نانی هغه ویلي، د تجارت چې مونږ کوو، د باغونه، د انګورو باغونه، د مڼو باغونه، دا چې اخیستل کیږي دې ته مخکې دیقان ته پیسې ورکول کیږي، د فصل لانې رسیدلې دا اخیستل کیږي، دې کې د پاکستان تجار او هغه اړتیان او هغه ټیکاداران چې دي، چې د میوې کار کوي، هغه زمونږ سره په دې کې شراکت لري، او مشترکاً د دغه پروسې نه دویم ګټه اخلي، مونږ هم ته اخلو. نو دا خو یو داسې یو حالت راغی چې دغه چې په مونږ باندې جبري شو د ویزې مسله، دا په سلو کې 80% زمونږ په تجارت باندې مطلق تاثیر کړی دی او اوس هغه پیسې او هغه انتقالات او هغه تګ راتګ چې پخوا کېده هغه کاملا بند شوی دی، ټول سره په مشکلاتو سره مخامخ شوی دی، طبعاً یې په تاثیر کړی دی. په تورخم کې اوس البته دروازه خلاصه ده، زمونږ ترانزیتي موټر زی راځي، کوم ستونزه نشته دی، صادرات هم راځي، واردات هم شته دی او دا کار جریان لري. اگرچې هلته یو رژیم دوی جوړ کړی دی چې هغې کې د افغانستان دې طرف سرحدي پولیس هم ظلم کوي او عامخته پولیس هم ظلم کوي، دا موټر خالی چې دي کانټینر یې نه پرېږدي. او په دې کې اکثره هغه یو تعداد اشخاص او افراد چې هغه غټ غټ ترانسپورټونه لري په پاکستان کې، هغه په دې باندې پافشاري کوي، هر څومره چې موټر خالی لاړې نشي هلته د ترانسپورت نرخ جګېږي. په خوا کې یو کانټینر جنس منګه د کراچۍ نه فرضاً په 1,90,000 راوړو، اوس یې په 3,00,000 راوړو. که منګه د دې مخې یو کانټینر جنس فرضاً په 1,00,000 لیږو، اوس یې په 2,00,000 باندې لیږو. علت دا دی چې کانټینر خالي د دې ځای نه په ډېر تکلیف سره تیریږي، خالي موټرو ته دا دواړه سرحدي قواوې اجازه نه ورکوي، کم کم پرېږدي. دا یو ډېره ستونزه ده چې د تجار سره مخامخ کړي وو. او د پاسپورت مسله، د ویزې مسله، واقعا اوس هغه سیستم چې پخوا په تورخم کې وو، ته سهولتونه او تسهیل او هغه شیان نشته دی. البته دی کې پاکستان هم نقص کړی دی، په زرهاو کارګران موږ د افغانستان په افغانستان کې زه موږ سره اسناد راسدي چې تقریبا د 3,00,000 نه تر 4,00,000 کارګر د پاکستان اتبا په افغانستان کې کار کوي. په دې کې اکثره داسې وو چې ویزې نه لرلې، دلته به بې ویزې راتلل، یا بیا په جلال آباد کې، یا په قندار کې، یا په خوست کې، په کابل کې دلته کار کوي. خصوصا د دغه نه ایجنسۍ او خلک چې هغه د باجوړ ایجنسۍ ده، د مومندو ایجنسۍ ده، خیبر ایجنسۍ ده، کرمی ایجنسۍ ده، همدارنګه وزیرستان دی، شمالي، جنوبي، دا ټول هغه خلکو چې دوی دواړه طرف ته چې په سرحد کې پراته وو، دا خلک نه پاسپورت پیژنده. حتی زمونږ داسې خلک شته دی په دغه سرحد کې د افغانستان په دې خوا کې چې حتی خپل د افغانستان تذکره نه لري، تر اوسه پورې نه ده اخیستلې. اکثره دغه سرحدي قومونه چې دي، حتی د ظاهر خان او داود خان په وخت کې نه ده اخیستلې، د هغې نه خروسته جنګونه شروع شو. امختم داسې کار دی چې اکثره مومند شناختي کارت نه لري، اکثره اپریدي، او دغه خلک چې دي وزیر مسعود دا شناختي کارتونه نه لري د پاکستان، اما د ډیورن لین نه امخته پراته دي. دوی ټولو دلته تجارت کوو، دوی ټولو دلته کاروبار کوو. 2,000,000 انسانان د دواړو طرف نه په دغه بارډر باندې تر چمنه پورې کار کوي. دا 2,000,000 خلک، دا 2,000,000 انسانان بیکاره کیږي. زه دا په مسؤلیت سره ویلی شم چې دا بیکاري که په دغه منطقه کې راشي، دا ټول دشمن کیږي. دا پاکستان تم جنجال دی، دا افغانستان تم جنجال دی، هم د داعش سره یوځای کیږي، هم د طالب سره یوځای کیږي. دا بیکاري چې راشي، تنګ امد به جنګ امد، دا خلک به څه شی خوري؟ دا خلک خو تمام ورځ تورخم ته راکوزېدل او چمن ته راتلل، ویش ته راتلل، دلته ماښام له 2,000-3,000 کالدار خپل کور ته وړلي. اوس دا ټولې د منځه ځي، په دې باندې قیدات ورته کیږي. دا قابل د تشویش خبره ده. موږ چې وایو چې په دې مسله کې باید یو تعقل وشي، په دې کې د تحمل نه کار واغستل شي، په دې کې زمونږ اقتصاد د سیاست قرباني نشي. دا
بل تاسو وویل چې په دې بندیزونو لکبل شاوخوا 2,000,000 خلک د ډیورن دواړو خواو ته زیان ویني. او زموږ اوریدونکي ښاغلي خوشخوی هم همدې مسلې ته اشاره لرله چې ولې همدغه خلک چې دواړو خواو ته اوسي او ضرر ویني، هغوی ولې اقدام نه کوي؟ آیا نشي کېدی چې هغوی لاره پرانیسي؟ څو پیغامونه هم دي. مروالی زی ویل لشکرګاه څخه وای، پاکستان چې تجارتي لاره بنده کړې ده، د تروریستانو او وسلوالو لار ولې نه بندوي؟ اسمت الله له هلمند لیکي، ویل علي کوزي صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې ولې نورې لارې نه پیدا کوي؟ پاکستان ته به تر څو پورې زارۍ کوي؟ بخملي له خوست څخه لیکلي، وایي د چابهار لاره به کله په مکمل ډول فعاله شي؟ هدایت الله امین حاجي له هلمند لیکلي، او افغان جګپورو چارواکي باید د پاکستان له چارواکو سره په تفاهم د ویش لاره خلاصه کړي، او باید مخکې لا دا کار کړی وای، او د کندهار تاجرانو به دومره تاوان نه کوو. بل اوریدونکې عثماني ده، دا وایي چې علي کوزي صاحب ته سلام، وایي زموږ پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د پاکستان سره هر ډول اړیکې نشلوي؟ په د دې لپاره چې په پاکستان فشار راوستل شي، نو اړیکې دې وشلول شي. خلیل احمد خوشحال له هلمند لیکلي دي، وای درې وخت ډوډۍ څخه دی یو وخت ډوډۍ بخو د پاکستان صادرات دی نه وی په دې اړه نظر لري مخکې ته دی چې علي کوزي صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ ل شاغلی نانی آغا څخه به وپوښتو که دا لاره په همدې شکل سره بنده پاتې شوه نو څه فکر کوئ چې د سوداګرو او باغدارانو او کروندګرو تاوان به څومره شي آیا دوی به بالاخره مجبوره نشي چې کومه بله لاره پیدا کړي
او بخشی ما تاسو ته در مخم وویل دلته دغه یو ورور وویل تاسو باید پیش تر پیشه د پاکستان سره خبرې کړئ موږ پیش تر پیشه د پاکستان سره روژې در مخ خبرې کړي دي کونسل صاحب راغلی دی ناست دی د هغو سره مجلس کړي دي په حیت کې چې دغه صادرات شروع کېږي تاسو باید موږ ته د هر لارې ته دغه وکړي آمادګي ونیسئ د ترانسپورټ آمادګي باید ونیسئ د دغه بې ځایه محصولونو چاخیستل د دې مخنیوی وکړي د محصول په حیصه کې شته اروپا پورې سره د دغه په حیصه کې باید زموږ سره همکاري وکړي کوم موټران چې زموږ کې چې د هلمند یا د روزګان څخه زموږ ته انګور راوړو یا انار راوړو دا ناوخته رارسېږي موټر په لارې خرابېږي دا باید تاسو دا دروازه در شپې تر لسو بجو پرې خلاصه کوي دا خبرې موږ ټول هر وخت هر سیزن تېش تر تېشه سره کوو او هغه دا قناعت کوي او هغه دا اسلام آباد ته خبر ورکوي دوهم دا چې تاسو وایئ چې ولې په نورې مملکتو ته تاسو مېوې نه وړئ زموږ مملکت یو معاشره مملکت دی پر کومه لار یوسو ته راته وایئ چې کومه لار باندې یوسو ایران درمخه دغه میوه چې ول زموږ میوه معنا نه پرېښولې خپلې میوه ول ول درکوې راس یار څونه چوړي موږ زموږ میوه نه پرېښولې ترکمنستان لار باندې میوه نه سپورتلې تاجکستان باندې تاجکستان څخه ټول شوړي ته یا بل ځای تم څلور پنځو مملکتو کې تیریږي دغه محصول او دا مصرفونه په اربا د یو ساعت یو ورځ کې راوو دا څه مشکلات زموږ مخ ته ډېر پاتې دي نو دا پاکستان چې د نږدې بادر په بادر هر ساعت کې مرتجره رسید هغه صادرات ژر رسېدل په دا خاطر دغه موږ تجارت تلته شروع کړی و چې د خپل میوه مقصد د خپل وطن څخه وباسو چې ژر تجارت خرڅ کړو راته خراب نه شي او تاسو د اواده لار د اواده لار حکومت تاسو ویل چې هلته څو د تیمور دولت افغانستان ته پیشنهاد کړی چې دغه کریا باید راسپکه شي تاسو باید سبسیډي د دغه ورکی کاغه نه راکړئ کی تاسو باید یو څه مصرف یو څه هغه څه مصرف په مور ورکوو نو خدای چې مشکلات دې ستو په لخوا الله دې خپل پزله باندې او څه اوس دا اوس فلم درې زر نفر کارګر مرته بیا کار په باغو کې ناس کې پکې تاغه روزمره هغه ورسته انګور خراب انګور اتی پر داس باندې کارګر بیا کار ناس دې دوی او کوو مصرف معاش او کوو او پاکستان نن سبا ته کوي بس ما فين دروازه دی لکم سبا سهار دی لکم ما فين لکم دروازه مګر دا زه پاینده کې ستوایم دا پاکستان په دې پوښي چې دا ډېر نقص ما د ټول څل په صد نقص دی ته راځي کې چې زه په صد یې مو سره راځي کې دا ارته تاوانونه چې اوس موږ څه ویږي دا پاکستان په دې مجران نشي ویلای دا به څه وایي دی په جبار کې کچري دوی ترانزیت شروع شي زه خدای نه کړ دا خدای دې نه شي هم دوی ترانزیت ته بیا کوم مشکل پیدا نشي
بله تشکر خب به هر محترم آقای خانجان الکوزی در اقتصاد یک اصطلاح میگن که کل تخمار در یک سبد ننداز یعنی اگر سبد بفت عزیزتان کل تخمار مشکن از او خاطر به سبد های مختلف یعنی تنها بازار متوجه پاکستان باشه یا یک رای پاکستان باشه ای خود به خود این مشکلات ایجاد میکنه و ما ایره چندین بار تجربه کردیم ما شما از سالهای متمادی چگه ایم حالا یک موضوع به ذهن ما گشت که مثلا ما معلومات دقیق داشتم سابق منتها حالا شاید تغییر کرده باشه و ایست که خود ترکمنستان و ازبکستان اینا به میوای ما شما احتیاج داره سببش ایست که مثلا در ترکمنستان و ازبکستان پختزاره است در او پختزاره مواد کیمیاوی استفاده شده و از او مواد کیمیاوی خربوزی از یا و انگور و ایگپا از نا یک قسم زهرناک شده مثلا من که چشمای خود دیدم که خربوزه را که واس کردیم ماوینش بیخی او شده او یک قسم او زرد شده زیب از او خاطر یعنی بازارهایی که نزدیک به ماست مثل ترکمنستان همسایه ما و شماست او طرف شکل دورام نیست قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و تاجکستان ایران از اونجا اوسون روسیه و اینجا هم. یعنی اون بازاران هم یک چکر چکر بزنن شاید خریدار پیدا شه به میوه افغانستان. از این خاطر مسئله چین است که قسمی که آقای ساروان هم یاد کردن اینا در اوج اوج خط ریل میگه در 15 روز میایه. اگر او خط ریل اگر یخچالای خاص داشته باشه شاید به چین از طریق ترن هم بره. یعنی این الटरनेटیو ها باید سرش یک ذره جدی استاد شه و خوب نمیشه الکوزیش.
بله ما امی صحبت های کل دوستار شنیدیم و واقعا که عاطفهشان و خود صحبت هایشان و احساس ملی و افغانیشان قابل قدر هستن. ما اول برای دوست ما که از انگلستان گفتن که ما باید حق بحری ما هستن با پاکستان و با دنیا باید بگویم و ما باید از امی حق خود باید استفاده بکنیم. متاسفانه که امی حق ناتو را پاکستان 2 سال بند کده ناتو بر چیزی گفته نتانست. ما در یک مجبوریت خاص هستیم. برای شما معلوم هستن جناب نظری صاحب و سروان صاحب که افغانستان 40 سال در جنگ است و تمامی امسایه های ما قسمی که نانه آقا گفتن تمامی امسایه های ما متاسفانه از مجبوریت های جنگی که در این منطقه وجود داره و ما فقیر شدیم و این جنگ تحمیلی که بالای ما 40 سال هستن که جریان داره از امی مجبوریت های ما استفاده میکنن. هر کشور در ذات خود ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، حتی چین به شمول چین ما علی تقریبا در میدان هوایی پیکینگ اضافه 40 تن جلغوزه ما ماندگی هستند. برای ما اجازه نمیتا که پس ای را بیاریم یا او طرف ببریم. فقط یک پرمه بودن که امو پرمه برشان از لحاظ صحی داده نشده اینمی جلغوزه را در موجا مانده و این جلغوزه رفتن خراب میشن و هر چیزی که هست هر کس با بی اندازه خود امرای افغانا جپام میکنن. متاسفانه در اینجا اول اینمی مشکل ماست. امی مشکل ما اول تاجک و ترکمنستان ازبکستان تا میوه خودشان پروخته نشوه و به مسکو نرسه از تاجیکستان نرسه میوه ما را اجازه نمیتن. این بسیار یک معمول بسیار جدی هستن. امی پاکستان هم امی جنجاله که جور میکنه او نمیخواین که میوه ما بره به هندوستان. میخواین که امی میوهشان در اینجا در پاکستان ارزان پروخته شوه در داخل مارکت خودشان پروخته شوه. هر کس به میارته. ما هم مجبوریت های متاسفانه داریم قسمی که دوستا گفتن که ما دیگر را باید پیدا کنیم. ما در اتاق تجارت بالای ششتیم با وزارت تجارت با وزارت زراعت با وزارت اقتصاد ما راهای هر چیز داریم راها داریم. اول مجبوریت ما ای هستن که تولید ما که هستن پرزن شما ببینین که ما یک مثال گندم برای شما میتیم در افغانستان یک هکتار زمین میتن 500 کیلو گندم تولید میکنن مگر در ایران و در پاکستان و میشه 5 تن. شما ببینین که چقدر تفاوت است. امیتور باغ ما و میکانیزه کدن زراعتش میکانیزه استن پرزن بانداریش باغداریشن از یک درخت سیبی که شما در سوات در پاکستان در کویتا در ایران اگر او 12 کارتن سیب به دست میارن ما 2 کارتن سیب به دست میاریم. علتی اساسی اولی است
او نیستن مشکل امین جا مداخله کنیم که برای ازی که روشن شد فکر ای 500 کلوی ما و شما که 5 تن ایران اگر مقایسه شوه از ما با تلاس باز از وام چه مثل نقره است. برای ازی که ما مواد کیمیاوی استفاده نمی کنیم اگر این از نقطه نظر ارگانیک اگر ما بفروشیم قیمت بسیار بالاست. بله
نه و خو صحیح است و صحیح هستن. خو اول خو دنیا فعلا به ای هستن که آردا که دنیا میپروشن امی قزاقستان یا امی پاکستان امی سر امی 5 تن عین مصرف مین و سر امی 500 کیلو عین مصرف مین برای ما قیمت تمام میشه. یعنی ما رقابت کدن میتونید در مارکت این امی تو رس اگر نیست سیب ما انار ما خود تلاستن انگوری ما تلاستن در ایجای شک نیست مگر در اوجا شما برین در دوبای امی تلا را کسی نمیخرن. دیگه مشکل ما پیکنگ است استاندارد است. ما بستاندارد اروپا بستاندارد دوبای متاسفانه فعلا آماده نیستیم. هرچ چخه که کوشش کردیم نانه اغام بری شما گفتن که همی چیزی معنانوی هستن، ما در یک کارتن و در یک تکری یک چیزی که انگوره در اوجه ببریم در چمن پروخته میشه، در کراچی پروخته میشه، در هندوستان همیطور در یک کارتن پروخته میشه، مگر ما اگر ویرا در دوبه ببریم تا که سرتیفیکیت ISO نباشه در دوبه او را کسی نمیخره، در میدان او را نمیمانه، بنان او را در اروپا بردن نمیتانیم. یک کانتینر انار که ایران میبره به دوبه سرشان $400 مصرف میان، سر یک کانتینر ما $4000 مصرف میان ما که در دوبه ببریم. تخنیکی است.
بله الکوزی شب ای امی سرتیفیکت ها را چرا ما در افغانستان نمیتانیم داشته باشیم؟ چرا زمینه برازی مساعد نشد؟ 15 سال گذشته اقا خارجی مارجی و اقا متخصص آمد اقا دالر آخر، چرا ما امی سرتیفیکت ها را در داخل نتانستیم مساعد بسازیم سیب؟
بله بله، بدبختانه خارجی آمدن میلیاردها دلار مصرف کرده، به خاطر اهداف خود مصرف کرده، چیزی که صاحب خانه ضرورت داشتن او را برشانه چیز نکردن. برای ما به نام دموکراسی و به نام حقوق زن و به نام پلانی و پلانی به میلیاردها دلار مصرف کرده، برای ما زیربنا جور نمیکنه خارجی، زیربنا را جور نکردن، یک پولم ندادن. ما برای شما میگیم که ما در افغانستان یک لابراتوار علی نداریم، امی خو یک سرتیفیکت خو یک چیز است، یک استاندارد است، در دنیا قبول شده است، در این خو سرمایه گذاری کار است، تا که زیربنا را دولت جور نکنن. ما پیلن هم مثل داود خان و زهیر خان واری در وزارت صحت عامه دوای ما تست میشه و اینمی مواد خوراکی ما مین ما مال خود بندر نگاه میکنیم، سمپلش میاریم در وزارت صحت عامه ای را برای ما تست میکنه یا وزارت زراعت. 50 سال پیشتر ما می سیستم بود، حالی ما می طور هستن. برای ما خو متاسفانه در زیربنا و در چیزی که برای ما ضرورت بودن خارجی و امریکایا کمک نکدن. او که چیزی ضرورت داشتن تنها سرک، خودشان ضرورت داشتن سرک جور کدن، مگر برق که ضرورتش نبود برق جور نکدن. بنان به مو خاطر عرض مادهی هستن که
در اینجا یک سلسل دلائلم و دوی یا زین نور دلائلم دی وسخواده دی وارداتی برشنا مسئله دا آقا هم نپریش دی په کندوز کې قطع شوې ده، د برق په برخه کې وایي چې هر بند 15 کال او 20 کال وخت غواړي، او د افغانستان حکومت ورته ښه پلانونه هم نه ورکړي.
زما عرض په دې کې دا ده چې مونږه دنیا که زمونږ نه غواړي، زمونږ ورونه چې دا پیشنهاد کوي چې بدیل لاره پیدا کړي، اول بدیل لاره د پاره مونږه هغه مارکیټونو ته چې ځان رسو ځان باید په هغه سطح عیار کړو. مونږه چې دا پاکستان ته مجبور یو چې دا جنس وړو، ما درته وویل 2 میلیونه ټنه سبزی او میوه تولیدیږي، دا یو څه بیا په افغانستان
کې مسله ده چې موږ لنډې ګټې ته ډېره ترجیح ورکوو. دې ته نه ګورو چې په یو شي کې مو په آینده کې شاید زیاته ګټه وي، د هغه لپاره پانګونه نه کوو، طویل المدت پروګرامونه موږ نه لرو.
ساروان صاحب، دا صحیح خبره ده. زه درته وایم چې یو ډالر باندې ته 2 ټنه انګور ابل ورځي. زما یو ملګری دی حاجي صاحب سعد نومې دی، هغه 2 ټنه انګور وړل اریانا سره وعده کړی وه، په یو کیلو په $1 باندې وړل کېږي. دا 2 ټنه چوړي اول خو به دا 2000-3000 ډالر ورکوي، د هغې نه علاوه دی مجبور مکلف دی. سبا ورته اریانا وایي نن ځای نشته، زما سورلي ډېره ده، زه ځای نه لرم. داسې خو مونږ کارګو نه لرو، د کارګو شیان نه لرو. دا خو د دولت وظیفه ده چې دولت تر څو پورې دا کارونه ونه کړي مونږ دا کار نشو کولی. دا تجار خو سرمایه ګذاري کوي په میوه کې، مګر هغه خو سرمایه ګذاري
ابتدایی کارونه باید دولت مساعد کرد. دیر زیاده منانه متاسفانه زیاد وقت نلرو کنی که دیر بحث که دیشی
سر جالب بحث
از بود. افغانستان ده صنایع و سوداگری ده خونو ده مدیره پلاوی لمره مرسیال شاغله خانجان علی کوزای او د تازه میوه د سوداګرو د اتحادیه مشر حاجی صاحب نانای آغا چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ، در څخه منندوی له تاسو اوریدونکو هم منندوی. د ازلي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي.
مام تشکر میکنم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
وطن او غنی افغانستان دے اوس میں نصیب پر دم ملک کی دے میں نو یار میں اوس میں نصیب پر دم ملک کی دے میں نو یار میں اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اوس میں نصیب پر دم ملک کی دے میں نو یار میں اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مہین یار مہین مرگین نہ ڈارے گم خلکو مرگین نہ ڈارے گم خلکو ڈارے گم خلکو مرگی نہ ڈارے گم خلکو کد وطن پہادیرو کے خاور شوم کد وطن پہادیرو کے خاور شوم اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مہین یار مہین اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مہین یار مہین اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مہین